د آزادی میلمه
احمد شیبری هم هر کلی مکوم په دې خبرونه کې می ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستی دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین خبرون ته شرح لري.
ډېر زیاته مننه شبیر صاحب محترم، تاسو او ستاسو د راډیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین، رشتین که چیرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالۍ کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالۍ کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دې ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علي لیسه څخه
فارغ شوی. د بابا هوتک کله چې لیسه فارغ شوی، بیا له دولسم صنف نه وروسته، د کانکور له ازموینې وروسته، تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او که نه شرایطو دا پانځای در باندې ولوست؟
کله ته وګورو، زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و، د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښه نه و، ولې له مشرانو مې اورېدلي و د مطالعې په مټ په دې باندې پوه شوي و صلاحته سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځین کې ځان هم ځلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغسې شوق او ذوق باندې مې خپله پونځی ولوستله، په همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدلم. زما خپله علاقه شخصا سیاسي علوم ول، د کورنۍ مې را خوښه نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې، چې کله څوک دولسم ته رسي، یا له دولسمه مخته ته په لسم نهم صنف کې، د زده کوونکي دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. ما سیاسي علوم سی پیلول می، شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم، یعنې باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم، او یوازینی ډوډۍ نه، بلکې په همدې مخه می ولوستله چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم همدا و.
ستاسو دا نظر عالی ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپله ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي، نو بل ته به څرنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي، او بیا موږ ډوډۍ په پرته وي هم موږ به لاس نشو وړلی. نو په همدې فکر موږ راغلي یو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو، او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیاوې غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي، او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی، یا د رنګ ملت په نوم مو لنډې کیسې لیکلي دي، ادبیاتو ته مو څرنګه مخه کړه؟ ولې په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې، او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل شوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و، چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړي دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی، بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ که نه، پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه، مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې، وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بیروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله د هغوی نظریات مره ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته مشکې مسایبه پیګندې به د کلو په لټه کې شوې.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه. نو هغه زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل او موضوعات او کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور او د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلی شي رابدلی شي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو،
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده، خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته سي ښه کلتور هم سته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي سي د شرایطو سره سم نه وي، پرمختللو ولسونه هم داسې کړي دي، بیا په هغو کې بدلون راوستی، تغییر راوستی، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوس هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مج دی، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېر مطالعه ونه لري او هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسي. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه، زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړي دي له بده مرغه هغوی هم د ناهیلۍ په حالت کې دي، یعنې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی، یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دیغو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې ای آی راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له ای آی سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي، مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویه یا لمسیه یا بچه دا راته سم که، دغسې نه ده؟
دا واقعیت کوم مخکې یادونه وکول شي چې د علمیت ساته چیټوي سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر مول کچیر هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ولري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د ناسمې پوهې له امله څخه هغه سم خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله چې مو په شاجوی کې لیسال وسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی، په د درسونو په وختونو کې چې امنیت شنه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو یا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی دی، په شهادت رسېدلی دی، حتی سي پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی. هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ او پنځه دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو، یا به بازار بند وو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو، جنګ به شروع، موږ به له مکتب نه راپری شو. زموږ ټول ولس کاله، حتی تقریبا 14 کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد داسې فرزن په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپل د سترګو لیدلی حال وي په یو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې شوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدايي حمله وسوه، چې د هغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې و، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او اخر په وروستیو کې دومره ورسره ده شوي وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا، تر اوسه کور نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مکه د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو. د مشر کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخي دوکانه. د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوې، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یا کنه یو بل پردای ځای وو؟ هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده. د پوهنتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پوهنتون کې سخت و. موږ هماغه تقاضا لرله، هم سنفیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. او په عموم کې د پوهنتون دوره سیوا لږ غرور درلود، یا موږ به پوهنتون ته روان وو، یا هغه بیګ بستې سي بم په څنګ وو. موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼل، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړل.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو په پانتون ته تلی او کنه؟ په موټر
لومړی شپه کې شپه ورځو کې د مسلې دوره سخت او په شو ورسته بیا بایسکل سو دغه څخه ورسته بیا مشتیکل سو البته مو څنګه څنګه خلکو سره و پیژندل بیا مو وظیفه پیدا کړم دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو نو په پای کې ښه سو وسایلم پیدا کړل او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړ ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل په لومړی اول او دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو
بیا سختی پوڅه کې و یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وسل دغه علت او کنه نوي شان او د نوي شان او زده کړم یو څه سخت دی
نوې ماحول دغه تدریس مرحله ډېر یو سخت کړه او تداخله سوي و په اندازې چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دوه لس کال کې نو ورسره بلد شوي حتی د هغوی تعریف مو هم نه و اورېدلی یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه لوړ لیول ته ولاړه په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد و وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوې یعنی میتود به بدلوې محتوا به بدلوې څه به بدلوې
پښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک ما مطلب دا ده مثلا یو څوک د غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او لتا سو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلای دا سیاسي علوم هم پکې لوستی دي څه شی پکې بدل کو یعنی ستاسو باندې سپورت څه وی
زما باندې سپورت دی وازنه همداوی چې کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنی تر هغه یو مقوله دا وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید وسی او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته دا چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي نوټ ورکوي محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي په نورو نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو د څه نور توایي سي لنډه کیسه څه توایي پلاټ څه توایي او کرکټر څه شي دا او مکالمه څه شي دا او د کیسه پایل څرنګي پای څرنګي طبي خبر دا شان هم ورزده کوي لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوي کی فکر د کوي سي یو څه د افغانستان په هنتونونه یو څه باید عملی برخه ته توجه زیاته کړي
واقعا تمام دا شیسته دغه توپیر زموږ په غو استادانو ترمنځ شته کېده کوم چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا وی کړی وي او کوم چې په داخل کې ماسټري کړی وي دا به تر نوځه توپیر مستوازی معلومه ده او استادان چې په بهر کې زده کړې کړې دي د انسان د اصول سره د مطالعې د اصول سره او د چپټر د اصول سره د ټول سره بنا د ماسل ته باید ته کړو تا وسې زما پر چپټر او کوم مشخص کتاب باندې اکتفا مکو ته کوشش وکوه زه چې کوم پښتنه وکوم ته یو پیسه دغه پښتنه پر طرف لاړ سه هم زما نه تحصیلېږي او ځینې داسې استادانو وسې ټکه په ټکه زما د چپټر جواب راته ونه لیکي او ټکه په ټکه په سیم کې زما د چپټر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وای ستا جواب ناسم ده نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پونتونو کې ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپټر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپټر نه ده او چپټر ډېر محدود ده که چېرې یو محصل د چپټر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انحصاري پاتې شي
کچرته مسعود رشتین د تراسه مسدا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به کومه لار خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخه څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه لته به ګورو، هلته سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزې برخه مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ ګوته راته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم. کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکړم. ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي، مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لرې یو،
واقعیت هم همدا ده. موږ ډېر لرې یو، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري. او موږ د جنو په هغه لومړۍ مرحله کې یو، کله چې موږ سرته خیزو. د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب همدا ده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدا یې چې لږ ژباړه وکړو، ډېر د شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنګه نوي مسایل نه وخت.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر نه کوي چې د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډېر ضرورت وي چې چا زده وي. ځکه چې دا علم خو داسې یو علم ده چې زموږ ستاسو په ژبو کې نشته.
یو شی چې دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبره سی په دوی باندې منې، نو لومړی به کوشش کوي سی یو دیني روایت ورته راوړي. بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو سی ژباړل شوو کتابونو کې. هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي، موضوعات نه یې، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي. او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رشتین ډېره مننه چې په دې ما خبرونه کوم برخره سره واخسته. کور ودان
ډیره زیاته مننه. شبای سم محترم.